دا مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ مو بیا هم په دې خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې د خبرو له هغه وروسته به د مشال ریډیو اونیز خبرونه روشانه مستقبل هم د دې خبرونې په دویم نیمای کې اوریدل سي. خو تر دې هر څه وړاندې د دې سات خبرونه لمړی د مهم خبرونو سرټکه. په شمالي وزیرستان کې د یو کس تر وژنې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت نن په څلورم ورځ هم دوام لري. پاکستان جمهوریت تحریک نن د پنجاب په ملتان ښار کې د حکومت ضد احتجاجي جلسه کوي. د فلسطین چارواکو او عرب لیگ هیله ښودلې چې د امریکا نوی حکومت به د خپلواک فلسطینی ریاست جوړېدو پر لور مثبت رول ولوبوي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د یو کس تر وژنې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا پیل شوی پرلتن په څلورم ورځ هم دوام لري. پرلتوال وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو عبدالقدس نومي ځوان د نومبر پر 28مه نیټه په ډزو وژلې دی. دوی غوښتنه کوي چې په پیشه کې د ککړو عسکرو ضد مقدمه درج کړل سي، هغوی دې ونیول سي او سزا دې ورکړل سي. پولیس وایي د وژل سوي ځوان د کورنۍ لخوا د مقدمه درجولو لپاره څوک نه دی ورغلي. د دوی په وینا دوی د نامعلومه کسانو پر ضد یو مقدمه درج کړې ده، خو پر لتوال وایي چې پولیس د دوی مقدمه نه درجوي. په دې اړه به تفصیل د مشال رادیو پر خبرونه کې واوري. پاکستان جمهوریت تحریک نن د پنجاب په ملتان ښار کې د حکومت ضد احتجاجي جلسه کوي. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 9 په ملتان کې د شریکو ګوندونو له مشرانو سره تر غونډې وروسته ویل چې په ټول ملک کې به د ولسي غونډو لړۍ روانه وي. په تحریک کې شریکو ګوندونو تور پورې کړی چې پولیسو یې وار له مخه یو شمېر مشران او شاوخوا 200 فعالان نیولي دي. پولیس وایي یوازې هغه 8 کسان یې نیولي دي چې د جلسګاه شاوخوا ایښودل شویو کنټینرو لری کولو هڅه کوله. د ملتان انظامی د جلسې مخنیوي لپاره د جلسې ځای ته تلونکي لارې په کنټینرو تړلې دي. دا په داسې حال کې دی چې پاکستان جمهوریت تحریک د ملتان په قاسم باغ میدان کې د جلسې اعلان کړی دی، خو ځایي انظامی د جلسې اجازه نه ده ورکړې. په خیبر پښتونخوا کې له نن څخه د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. د پولیو مخنیوي صوبایي اداره وایي چې په خیبر قبایلي ضلع او پېښور کې به دا کمپاین 9 ورځې او د صوبې په پاتې نورو ضلعو کې به 15 ورځې دوام لري. د یادې ادارې د مشر عبدالباسط په وینا په دې کمپاین کې به 8000 ټیمونه برخه اخلي او تر 15 کاله کم عمره 46 لکه ماشومانو ته به د ګوزڼ یا پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال تر اوسه په مجموعی توګه 1 اتیا ماشومان ګوزڼ وهلي دي. په دوی کې 22 د خیبر پښتونخوا دي. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره په روانو خبرو کې د افغان دولت مرکچی پلاوی یو غړی فوزیه کوفی وایي په خبرو اترو کې کړکیچ نسته. نوموړي د نومبر پر 9 ناوخته مشال رډي ته ویل چې دا خبرې اترې اوس بل پړاو ته تللې دي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه
دي، مذاکره له خند سره مخامخ سوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نیو پړاو ته داخل شولو. هله من یو چې ډیر ژر د ایجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندیشنو سبب دي خبرو تکشینو.
دا له هغه وروسته ده چې د سولې د خبرو راتلونکي په اړه پرون د افغان دولت پلاوی او طالب استازو متضاد بیانونه ورکړل. طالب استازو ویل چې دواړو ډلو د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر 21 مادو هوکړه کړې ده، خو افغان حکومت ویل چې له مقدمې پرته پر 21 مادو یوازې په اصولو کې هوکړه شوې ده. د فلسطین چارواکو او عرب لیگ هیله ښودلې چې د امریکا نوی حکومت به د خپلواک فلسطینی ریاست جوړېدو پر لور مثبت رول ولوبوي. دا څرګندونې د فلسطین ولسمشر محمود عباس او د عرب لیگ مشر احمد عبدالغیت د نومبر پر 9 د مصر په پلازمینه کایرا کې د لیدو کتو پر مهال کړې دي. د مشرانو په امریکا کې تر ولسمشر انتخاباتو وروسته د فلسطین او اسرائیل د شخړې په اړه بحث کړی دی. د خبرونو پای تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري د نوریدونکو تاسو په خبرونو کې موري ده چې په شمالي وزیرستان کې د یو ځای ځوان تر وجل کېدو وروسته هلته پښتون ژغورنی غورزنګ او ځایي خلکو پرلت پیل کړو. تر درو ورځې یې مړی پر سړک یې شیو احتجاج یې کاو، خو پرون یې مړی خاور ته سپارلې، خو پرلت یې نن په څلورم ورځ هم دوام لري. پرلتوال وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو دغه ځوان وژلی و. دوی غوښتنه کوي چې په پیښه کې د ککړو کسانو ضد دي مقدمه درج کړل سي، هغوی دې ونیول سي او سزا دې ورکړل سي. پولیس وایي دوی یو مقدمه درج کړې ده. پوځي چارواکو کې یوه د نوم نښودلو په شرط مشال رډي ته ویلي وو چې پوځ پر عامو خلکو ډزې نه کوي. تفصیلي عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان د تاخیل دیگان سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او ځایي ولس لخوا د یو کس وژل کېدو زیات پرلت نن په سلوارم ورځ هم دوام لري. پرلت وال تور پورې کوي چې امنیتي ځواکونو عبدالقدس نومي ځوان د نومبر پر شپږویشتمه نیټه په ډزو وژلې. دوی او د وژل شوي ځوان کورنۍ هم یوه غوښتنه لري چې د ځوان په وژنه کې د ککړو سرتیرو ضد د اف آی آر یا مقدمه درج شي، د آئین قانون تر مخه د انصاف ورکړل شي، خو لا یې هم مقدمه نه درج کیږي. پرلتوالو د عبدالقدس نومي ځوان جسد پر سړک کې ښیو او احتجاج یې پیل کړی و چې درې ورځې پس یعنی پرون یې خاورې ته وسپارلو او پرلت یې دوام لري. د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال سیدان وردا وړوای
او دا درناوی تر اخیری پیر جاری وی چې سه پیر عبدالقدوس ته انصاف نه وی ملاو او د قاتل خلاف اف آی آر نه وی درج شوه. امیز دای وا واحده مطالبه دو چې اف آی آر د درج شي او دا امیز وا جایزه د مطالبه دو، ایوا آئینی مطالبه دو او دا غا د حکومت فرض دی چې دا وی د قاتل خلاف اف آی آر درج کوي.
په میرام شاه کې د پولیسو یو چارواکی چې نه غوختل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د عبدالقدوس نومي ځوان د وژل کېدو ضد د نامعلومو کسانو خلاف یوه مقدمه درج کړې او دوی که د چا په ضد مقدمه درج کول غواړي نو د دې لپاره د مدعي ضرورت وي، نو د ځوان کورنۍ به په خپله دغه مقدمه درج کوي او دې لپاره به درخواست ورکوي چې لا دوی ته نه دي ورغلي، خو پرلتوال تور پورې کوي چې د دوی مقدمه نه درج کوي، نو د ډاکخانه په واسطه هم د مقدمې لپاره درخواست لګلې او هم د عدالت د لارې با انصاف غواړي. شمالي وزیرستان کې حکومتي او فوزي چارواکو سره موحسه وکړه چې په یاد موضوع ور سره خبرې وکړو، خو پکې بریالي نشو. البته یو لوړ پوړی امنیتي افسر د نوم نه خودلو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویلي ول چې امنیتي ځواکونه پر عامو خلکو ډزې نه کوي او بدم نه کې ککړو زید کاروایی کړي. نو موړی ویلی ول چې دوی د پیخې پلاټ نه کړي او د پرلتوالو سره د سیمې جرګې مشران هم لګیا دي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ محسن دا وړ هم د تیرو دوه ورځو نه په یاد پرلت کې ناشته. پښتون ژغورنې غورزنګ د داسې پیخو زید په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم په وار وار احتجاجونه کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. د نوریدونکو پاکستان جمهوری تحریک نن په ملتان کې د حکومت پر ضد جلسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې هلته ځایي انتظامیې د جلسې اجازه نه ده ورکړې، خو د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په ملتان کې خبریالانو ته وویل چې دا جلسه به په هر صورت کوي. زموږ همکار طاهر خان له اسلام آباد را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. تر اوسه تاسو څه وینئ؟ دې جلسې ته کوم مشران ورځي یا څومره تیاری شوی ده؟
ډیره مننه ستاسو. سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. تر اوسه پورې چې کوم معلومات د ملتان نه، چې په ملتان کې دغه جلسه کیدونکې ده، معلومات چې کوم تر اوسه پورې موږ سره دی، هغه دا دي چې یو خو اپوزیشن ډلې مشران او پارټیانو ویلې دي چې دوی به دغه جلسه په هر صورت کوي سره له حکومت او د مقامی انتظامیه د بندیزونو لخوا، ځکه چې کم میدان کې په کم سټیډیم کې جلسه ده هغه هم تړل شوی دی، او لیکن لګه شی بولان دی هم تازه بیان چې کوم د مسلم لیگ نون د ترجمان رخواره غلی دی، او د پیپلز پارټي د مشر ګیلانی زوی چې عبدالقادر ګیلانی هغه دا خبره کړې ده چې جلسه به په خپل وخت وي، او باوجود د دغه بندیزونو نه نو دا و خودواړه غاړي، او حکومت هم په خپل بیان باندې ټینګ ولاړ دی، مقامي انتظامی یې هم چې دوی به د جلسې اجازه نه ورکوي. حکومت سره مقامي انتظامی دا دلیل لري چې په جلسو د کرونا لامل بندیز دی. بل تاسو د مشرانو خبره وکړه، نو د مسلم لیگ نون یو مشر رانا ثناولا ویلي چې مریم نواز به هم په جلسه کې ګډون کوي، او دغه رنګ یو بل لوی پرمختګ چې دی هغه د پیپلز پارټي د پیپلز پارټي د مشر بلاول بوټو خور آصفه بوټو زرداری چې دا په اول ځل نن په خپل بلاول بوټو ویل دي، او د مسلم لیگ نون مشر یوسف رضا ګیلانی دا خبره کړې ده چې آصفه بوټو به هم نن جلسې ته وینا کوي چې دا به د دې په سیاست کې د دې شاملې دو اولنې روزینن د پیپلز پارټي د جوړېدو د تاسیس یو متاسیس هم د شکل د پیپلز پارټي جوړ شوی و، نو هغه ته بدا وینا کوي. او بل مولانا فضل الرحمن څنګه تاسو ذکر مکو، مولانا فضل الرحمن د جمعیت العلماء اسلام مشر د تیرو سو ورځو نه په ملتان کې موجود دی، او کملان چې شوی دی د کم ځای نه وچ دی، د دې او مدرسه دا قاسم العلوم په نامه دی، به د هغې نه جلسې مشري کوي، او دغه رنګ آصفه بوټو او د مسلم لیگ نون یوه مشره هغه به هم د ګیلانی یوسف رضا ګیلانی د کور نه د جلوسونو مشري کوي. لیکن اوس به وکړي چې ځکه چې سټیډیم کې کم سټیډیم کې چې جلسه ده، هغه سټیډیم ته مقامي چې کوم جرنلستان دی هغې خبره کړې چې ټولې لارې تړلې شوي دي، کنټینرونه د ملتان په ښار په هر سړک باندې ایښودل شوي دي. نو اوس به وکتل شي چې آیا ځکه دواړه غاړې په خپل هغه موقف باندې ټینګ ولاړ دي چې اپوزیشن به جلسه به کوو، حکومت وی چې جلسې اجازه به نه ورکوي، یوولس بجې ښودل شوي دي د ځینې جلوسونو د روانېدو، او به کتل شي چې آیا یوولس بجې اپوزیشن ډلې کامیابی کې. البته اپوزیشن ډلې دا خبره هم کړې ده چې دې ته سټیډیم کې اجازه ور نه کړې شو. قاسم باغ په نامه باندې چې کوم یو سټیډیم دی چې حکومت دای کنټرول ترلاسه کړی دی، دروازې ورته بندې کړې دي، کنټینرونه د هغې شاوخوا کې لګېدلې دي، دی اپوزیشن وایي که دی ته په دغه سټیډیم کې قاسم باغ کې اجازه ور نه کړې شوه، نو دوی چې کوم ځای کې مولانا فضل الرحمن دا خبره کړې چې کوم ځای کې کارکنان منکی کې د کنټینرونو ایښودل شوي دي، نو هلته د دوی جلسې وکړي، دوی د سړکونه بند کړي. داسې رپورټونه هم شته، او په خپله باندې اپوزیشن ډلې لکه مسلم لیگ نون دا خبره کړې ده، پیپلز پارټي دا خبره کړې ده چې کنان هم نیولې شوي دي، گرفتار دي.
مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او تاسو ته د پاکستان جمهوریت تحریک د نن ورځې د جلسې په اړه معلومات درکول چې د پنجاب په ملتان ښار کې ترسره کیږي. د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکه
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمو بجو،
سندره جادوګری
پر درینیمو بجو،
روختیا او درملنا
پر څلور بجو. د بلوچستان حکومت وایي په تشتول سوی درو پروفیسورانو کې دوه خوشې سوی، خو دریم یې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دی. د حکومت ویاند لیاقت شاوانی د نومبر پر 9 مشال رډي تو ویل چې د بلوچستان پوهنتون د غدری پروفیسوران د نومبر پر 8 په مستون ضلع کې مخپټو وسلوالو اغوا کړی وو. لدرک پروفیسور لیاقت سنی بنگلزای په بلوچستان پوهنتون کې د براوی ژبې د څانګې مشر دی. دی په دې درو پروفیسورانو کې لا هم لا درکه دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار منور شاه راکوي.
د بلوچستان حکومت وایي د نومبر په 28 تختول شوو دریو پروفیسورانو کې دوی خوشی شوي، خو دریم یې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دی. د حکومت ویاند لیاقت شهوانی د نومبر په 9 مشال ریډیو ته ویل چې د کوټه بلوچستان په هنتون دغه درې پروفیسران پرون په مستونګ ضلع کې مخپټ وسلوالو اغوا کړی وو.
دا درې پروفیسران لیاقت ثانی بنگلزی، شبیر شهوانی او نظام شهوانی خوزدار ضلع ته د امتحاناتو د سارنې لپاره روان وو چې وسلوالو اغوا کړل. بیا ماشام وخت کې یې شبیر شهوانی او نظام شهوانی د مستون په کانګ سیمه کې خوشی کړل، خو لیاقت ثانی له ځان سره بولې. خوشی سو پروفیسرانو د مستون ضلع ډیپټی کمشنر په دفتر کې د دې پیښې رپورت درج کړ. دوی وایي وسلوالو یا لنیولو سره سم پرسترګو پټۍ وتړلې. موږ د لیاقت ثانی د خوشی کولو لپاره سمدستي هڅې پیل کړې دي چې لا هم دوام لري.
پروفیسر لیاقت ثانی بنگلزی په بلوچستان پوهنتون کې د براهوی ژبې د سانګې مشر دی. په یاد پوهنتون کې د پروفیسرانو او استادانو د اتحادیې مشر کلیم الله بړی چې مشال ریډیو سره خبرو کې د دې پیښې غندنه وکړه، وی ویل چې حکومت د زر تر زره د لیاقت ثانی د خوشی کولو لپاره اقدامات وکړي.
د تشویش خبره ده او موږ په دې باندې سخت ځای عمل کوو. د سپریس کلم مخته مظاهره کوو، د صوبایي اسمبلی مخته هم مظاهره کوو، که بیا هم نه سو خلاص موږ به اقدام به امتحاناتو بایکاټ کوو او د گورنر هاوس مخته به درنه کوو. په د ملک په ټول یونیورسټیانو کې به بیکاز موږ اسوسیشن د استادان دي هغه به
دا راز په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی په خوانی مشر زهره یوسف وای په بلوچستان کې د پروفیسرانو په شمول د ټولو وګړو ژوند له اندېښنو سره مخ دی او حکومت یې د امنیت په ټینګولو کې ناکام ښکاري.
استاکونکي اوچتول کیږي، استادان اوچتول کیږي، ډاکټران اوچتول کیږي، سوداګران اوچتول کیږي، یعنی د ټولنې یو طبقه هم ځان خوندي نه احساسوي. د لادرکه خلکو زیاتره کورنۍ او مونږ تاویلي چې امنیتی ادارې پکې ککړې دي. بیا بلوچ بلتون پال او سلوال هم وخت په وخت خلکو په وشنو او تختونو کې لاس لري، خو ذمہواری په هر حال کې د حکومت ده چې نه یوازې خلک له وسلوالو اوشغوري، بلکې کوم خلک د ریاست په نظر کې سجرم کوي ناغي دی لادرکه کوي نه، بلکې د آئین او قانون لاندې دی دغه پر ضد په ښکاره ډول کاروایی وکړي.
په بلوچستان کې وخت په وخت د خلکو د تختونو او وجنو پیښې کیږي، خو د حکومت ویاند لیاقت شهوانی وای دوی د امنیت ټینګولو لپاره یو شمیر اقدامات کړي چې ورسره د دغه ډول پیښو کې د پام وړ کمی راغلی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست، منور شاه درته ریپورت وړاندې کوو. د پاکستان کې په زور د ودونو او مذهب بدلولو پیښو په اړه د نو شمیرو خبرېدونکو یوې ادارې ویلي نموندنی شي چې ډیری داسي پیښې په پنجاب صوبا کې کیږي. بلخوا د هندوانو او عیسائی نجونو د جبري ودونو او په زور د مذهب بدلولو زیاتې پیښې له سند صوبې رپورت سوی دی. د ټولنیز عدالت مرکز یا سنټر فار سوشل جسټس حکومت ته وړاندیز کړی دی چې د دې مسلې د حل لپاره دی داسې سخت قانون جوړ سي چې پولیس ترې سرغړونه ونه کړی سي او مذهبي اقلیتونه خوندي کړي. چارواکي وایي چې پر یوې قانوني مسودې کار کوي، خو د کورونا وایرس له امله په دې لړ کې هڅې ځنډیدلې دي. بشیر ګواش په دې اړه رپورت لري.
په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سنټر فار سوشل جسټس په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د 2013 کال راهیسې په دې ملک کې 112 جنکۍ په زور اسلام ته اړول شوي او ودونه ورسره شوي دي. د نومبر 23 په خپاره شوي دې رپورت کې زیاته شوي چې په دوی کې 88 هندوي، 22 عیسایانی، 1 سکه او 1 کیلاشي جنۍ ده. د دې ادارې مشر پیټر جیکب د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د جبري ودونو او مذهب بدلولو تر ټولو ډېرې پیښې له پنجابه راپور شوې دي.
ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں یہ آیا ہے کہ
دی وائز بنگ دلاس ترغل شمیرو ترمخ 25% پیخی په پنجاب کې شوی زینی خلک وای چې جنکی په محبت کې په خپل خوخه مذهب بدلی او واده کوي خدا بے بنیاد دلیل دے زګه چې اکثر جنکیو د داسې کسان سره واده کړي چې یې عمرونه بیخی ډیر دی او یا هم بل واده لري بل خبر ادا چې جنکی چې په کوم ورځ وتښتول شي په مغه ورځی مذهب بدل او نکاح وشي بیا کورنۍ سره ملاقات نه پریښودل کیږي تا خپل خوخه داسې وي بل مهمه خبره د دوی د عمر ده د شپږ څلوېښت فیصده جنکیو عمرونه تر شپاړس کلنۍ کم وي دا فیصدي به تر دې هم ډېره وي ځکه چې د جبري واده او مسلمانو شوو څلور دېرش فیصده جنکیو عمرونه نه دي ښودل شوي د اگست په میاشت کې په فیصل آباد کې د مایرا اشرف په نامه یوه عیسایي نجلۍ له خپلې خسرګنۍ د خپل مور پلار کور ته وتښتېده تر دې سمدستي وروسته د هغې کورنۍ په یوه خبري غونډه کې دا وکړه چې نوموړې په 14 کلنۍ کې تښتول شوې وه او اسلام ته تر جبري اړولو وروسته ورسره واده شوی و د مایرې مسلمانې خسرګنۍ د هغې د ترلاسه کولو لپاره په عدالت کې مقدمه کړې چې لا هم روانه ده په همدغه میاشت کې د سند له ګوټکي ضلع څخه د سمرن کمار تښتېدو هم د رسنیو پام ځان ته واړاوه د نوموړي ورور سنی کمار د نومبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلې خور د تښتېدو کیسه وکړه او ویل کې هغه په خپله خوښه تللې نو ولې میړه د خپل پلار کور ته نه پرېږدي
درې میاشتې مخکې زموږ یو خپلوان مړ شوی و زه هلته تللی وم چې کور ته راغلم خور مې نه وه پولیسو ته ورغلم خو پولیسو را سره مرسته ونه کړه له تاڼې یې را وایستم بیا راته یو ځایي ملا فون وکړ چې ستا خور دلته ده او غواړي مسلمانه شي پولیس هم له دوی سره ملګري ول زموږ فریاد ته چا غوږ ونه نیو دا درې میاشتې کېږي چې له سمرن احوال نه لرو پر هغې به فشار وي ګواښونه به ورته کوي
سند صوبایي اسمبلی په 2016 کال کې د یو بل په منظورولو سره د دې مسلې د حلولو کوشش وکړ خو اسلام پالو ډلو یې پر ضد مظاهرې وکړې چې د فشار له امله ګورنر دغه بل لاسلیک نه کړ او په دې توګه له قانون جوړېدو پاتې شو د 2019 کال په نومبر کې یو بل ورته بل صوبایي اسمبلی ته وړاندې شو خو هغه اکثریت رایه ترلاسه نه کړې او ناکام شو اوس د دې مسلې د حل لپاره د پاکستان په پارلمان کې یوه کمیټه جوړه شوې ده په دې کمیټه کې د حکمران تحریک انصاف غړي لالچند د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم یې خبر کړی او هغه کوښښ کوي چې د جبري ودونو او مذهب بدلولو مسله ختمه شي
د وزیر اعظم عمران خان دا کوشش دی چې په څه طریقې سره دا زیاتې بند کړل شي دا هغه په لارښوونه په پارلیمان کې یوه کمیټه هم جوړه شوې ده زموږ په دې کمیټه کې مسلمانان هم دي او د مذهبي اقلیتونو استازي هم دا مختلف ګوندونو خلک دي مونږ د بشري حقوقو ادارو سره هم ملاقاتونه کړي په خپل منځ کې مو یو بل کمیټه جوړه کړې چې په یوې قانوني مسودې کار کوي دا کمیټه به ان شاء الله زر یو قانون جوړ کړي
هر کال د بلابلو هیوادونو د مذهبي ازادي په اړه د امریکای د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبریدونکو راپور ښیي چې د تیر په څیر په 2016 کال کې هم د پاکستان مذهبي اقلیتونو ژوند ښه شوی نه دی په راپور کې راغلی چې د حکومت لخوا په زور د مذهب بدلولو پر مسله سترګې پټې شوي او د حل لپاره یې عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي
مشال رجیتا غوږ یاست د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې وړ مورز د مځکې پر سر شخړه کې لږ تر لږ 8 تنه وژل شوی و د صوابۍ د پولیسو ویاند لیاقت خان د نومبر پر 9 مشال رډي تول چې دا کسان د صوابۍ په وړو کې لاهور کلی کې د یوې کورنۍ پر مها د یوې جرګې پر مهال د دوو ډلو ترمنځ په ډزو کې وژل شوی دی د زیاته کړه چې په وجلسو کې 15 د وډوکی لاهور کلی او 3 د یاروسین کلی اوسیدونکو دي د دوی په وینا تر اوسه په دې پیښه کې ککړ کسان نه دي نیول شوی زموږ همکار شبیر احمد جان په دې اړه رپورت برابر کړی دی
دا صوابه په چوټلا ورسیمه کې د جرګې دوران د مخالف ډلو په ډزو کې 8 کسان وجل شوی دي دغه جرګه د دوه فریقینو د ځمکه پښخړه وه د پښتنو په سیمه د جرګو مشرکونکي مشران وای چې د ډېر وخت راسي د پښتنو په ټولنه کې پزمکو جنگ جګړې ډېر زیاتې شوې دي چې پکې یو شمېر مړ کیږي او د دې وجه په پښتنو کې د زغم کمی خایي. پاچا صدکې د ضلع په کچه د روغ جوړ کونسل یا ډی آر سی یو مشر چې د ډیرو جرګو مشورې هم کړې ده محمد نعیم خان مشال لیډو ته وویل چې د سوابې په شان داسې یو شمېر پیښې په پښتنو کې د ډېره وخت داسې کیږي.
دا سوابې کې کومه دا پیښه شوې ده نو خدایشته چې لمپې درد کوي چې مطلب دا د پښتنو هغه تقدس کوم خلال کنه پېښې جرګې له خو د پښتنو ډېر اهمیت ورکوو. پښتون خو د پښتنې دی پښتون له چا شین په زړې په اوږه یا په دغه لاس کې دي زموږ خو په ډېر زیات تجربه شو په ډېر سي کې په زرګونو باندې داسې دغه مسلې راغلې او هغه الله تعالی حل کړې. یو خو مونږ کې پښتون کې د برداشت علاوه په کې لږه کمه شوه.
تیر کال 2019 کې د چارسدې عمرزی علیجان کلی کې هم د ځمکې په شخړه د یوې کورنۍ درې ورونه په ډزو په یو وخت وژل شوي وو او د هغې درې واڼه کور کې صرف د هغوی کونډې یوه مور او واړه یتیمان ماشومان پاتې شوي دي او یو هم نارینه اوس دا وخت په کور کې نه لري. دغه کور کې د یوې کونډې ورور الهام الدین مشال لیډو ته د خپل خور او د خوریانو او د دغه کور د حالاتو په حق لوایي.
زموږ مصیبت دا ده چې موږ ته پوله ډیر سخت کاری، پټی راته ډیر سخت کاری، ورور راته هیڅ هم نه ښکاري، خو موږ دومره په جذباتو کې راشو چې موږ بیا هیڅ هم ونه ګورو. دویمه خبره دا ده څوک چې مړی و کې هغه ټول عمر پشتاویږي، بچی لاړ شي تباه او برباد شي، بیا هم د هغوی ښځې ځي کورونو کې لوښي انځي خدمتونه کوي او بیا خپل بچي په هغې ساتي. موږ د حادثې وجه هم ځمکه وه، ځکه چې دوی د کور خوا سره ځمکه وه او هغه دغه خان خرڅوله هم په دوی باندې هم دوی ته واغستله او بیا ورته ویل چې زه تاسو انتقال نه کوم. په دغه کور کې چې کوم پیښه شوې ده د هغې اوس ماشومان څه په څلورم کې دي څه په پنځم کې دي، نو هغوی به څه ګټه وکړي یا به د هغوی د خپل کور به څه خیال وساتي؟ هېڅ هم نشته دی دغه کور اوس، بس دغه منډې ترډې دي، څه غمونه دي، بس هغه هغه خبرې الله مالک دی، زه د خپلو خورینو مالک یم. دغه شان هر یو کس خپلو خپلو خورینو له منډې ترډې وښي او بس د هغوی د رزق دپاره سوسیلی ګوري.
پیخور پونتون شیخ زید اسلامک سنټر کې استاد مفتی عبدالرحمن مشال لیډو ته وایي چې اسلام د جرګې تایید کوي او د انسان د وجل خلره خبره د وجن خبره هم ګناه ګڼل کیږي.
کومنګ دین ته وګورو او خپل روایت ته وګورو، خپل دود دستور ته وګورو، دا خپل کې متصادم نه دي، یعنی پښتونولي او دین دا خپل کې متصادم نه دي بلکې خپل کې هماهنګ دي. جرګه اسلام هم د جرګې کله هم مخالفت نه دی کړی بلکې جرګې ډیره ښه بوللې ده. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی پاک فرمایي چې محمد پاک صلی الله علیه وسلم مشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. تاسو باهمی مشورو کي الله من ځانو سپرګي سره کې مقصد ده چې د دوه طریقېنو چې کوم جګړ راغلي دا چې هغه ختم کړی شي په روایتو په دوه دستور د دین په لار کې. خو چون کې بدبختانه مونږ د خپل کلچر نوم کټ شوی یو، د روایتو نه کټ شوی یو او د دین نوم کټ شوی یو او د پښتونولۍ نوم کټ شوی یو.
دا دی په وینا چې اسلام د یو انسان قتل د ټول انسانيت قتل بلي.
که مونږ لږ سوچ وکړو چې د انساني وینې د انساني جان د ابرو د عزت که اسلام څومره دغه خیلې دي نو موږ به یو ځناور هم مننه کو. الله رب العالمین چې څنګه فرمایي من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، کوئی که یو سړی یو مؤمن قتل کو نو الله رب العالمین بدن خفه یو ته باندې غضب دی الله او دا سړی دوزخی دی. بیا په ځمکه باندې یا په یو عارضي شي باندې زمونږ بدبختي داده چې موږ قتل تلاړ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو په خوله باندې نه وایي چې دا سړی قتل کا، په خوله باندې ویلم جرم دی، په تندي به ورته لیکل چې عائشه من رحمت الله. نو سیدا چې یو سړی قتل کی دا په څومره
مجرمی الله په دربار کې. د نومبر 28مه سوابه وړکې لاهور سیمه کې د ځمکه پښخړه په حجره کې یو جرګه روانه و چې د دوړو مخالف وډلو لخوا په ډزو کې اته کسان وجل شوي دي، چې په کې د 15 وجل شوي کسانو تعلق د وړکې لاهور او د دریو کسانو تعلق د یار حسین سره دی. د سوابه د پولیسو ویان په وینا په دغه پیښه کې دوړو ډلو لخوا اف آی آر نه دي شوي، خو له د حکومت لخوا د چوټه لاور تانې د پولیسو مشر اف آی آر درج کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علمزی مسید د حکومت لخوا د هغه لیکل شوی کتاب د کتابونو له دوکانه په ولکه کې د اخیستلو ګام د پاکستان په عین کې د ورکړل شوی بیان ازادۍ ضد ګام بللی دی. د خیبر پښتونخوا چارواکیو د نومبر پر شپږمه نیټه د نوموړي کتاب په قبضه کې اخیستی وو. دوی دریز لري چې د کتاب خپرونکي اداره له حکومت سره رجسټر نه ده. علامزی مسجد ویلي چې دا حکومتي اقدام به په عدالت کې چیلنجوي. نور تفصیل یې د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
دا علمزیب مسجد د کتاب نوم دی میں ملزم نہیں مدعی ہوں. دا کتاب ز ملزم نہ مدعی ام تر سر لکھلان دی پشتو تہم اوس تازہ ژباړل سوی دی. دا کتاب پر لومړی پانه د خبرېدو نیټه د 6 کال اکتوبر میاشتې کې سوی دا چې کتاب کور پرنٹنگ پریس چاپ کړی دی. علمزیب مسعود پر یو سل 15 پانو مشتمل دی کتاب کې په کراچی کې د ځان د نیونی د زندان د ورځو شپو د لادرکه کسانو د ورکیدو د پایل او لاملونو پر اولسی خلکو د تشدد د مزکنی ماینونو پر ضد د خپل حلو ځلو پر امنیتی پوسټو له خلکو سره چلند او د پښتون ژغورنې غورزنګ د جوړیدو پر لاملونو لیکل کړی دی. عالم زیب مسعود د پښتون ژغورنې غورزنګ له بنسټګرو دی او د 2019 کال د جنوري پر 28 نیټه په کراچی کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د لومړی تلین په غونډه کې تر وینا وروسته پولیسونه ولیو. پر هغه وروسته د ترګری قانون لاندې د فوج پر ضد د وینا کولو او د خلکو راپارولو تور ولګول سو. ترګری ضد عدالت د هغه ضمانت رد کړ خو د شاوخوا 9 میاشتو تر بند وروسته د پاکستان سپریم کورټ یې د خوشي کولو ضمانت منظور کړی. د نوموړي کتاب په پېښور کې د کتاب کور په نوم د کتابونو دکان کې د خرڅلاو لپاره پروت و. خو د دکان خاوند یار اکبر شینواری د اتوار پر ورځ مشالېډو ته وویل چې د نومبر پر 16 د پېښور ټاون 3 اسسټنټ کمشنر تنزیل الرحمن دکان ته ورغلی او ورڅخه د عالم زیب مسعود کتابونه یوړل.
دکان ته راغلو ای سی سی ویل د کتاب بند د تاسو خرڅوي ما ورته تاسو سره کوم نوټیفیکیشن یا څه تاسو رښتیا چې موږ ګورو چې د کتاب بند کړی چا دی څنګه بند شوی دی خو هغه وی نه مسئله هیڅ نشته. خو دا کتاب مې خو ښایسته طریقې سره راټول کړ دکان سیل کړ بیا راتوي تاسو آفس ته بیا راشئ. نو موږ سهار بیا آفس ته ورغلو. آفس کې دوی نه وو. موږ ورته درې څلور غنټې انتظار وکړو. بیا ما خپل لیګل ایڈوایزر فرهاد ایڈوکیټ صاحب سره رابطه وکړه او هغوی بیا ورته کال وکړ. دوه درې زلمام ورته ټلیفون وکړو خو دوی به ټلیفون نه اٹینډ کوو. سهار لبیا ما ورته ټلیفون وکړو. دوی راتوي خپل دکان کولاو کې خلاصې کې.
پدیاړه مشال ریډیو د نومبر په 9 نیټه له اسسټنټ کمشنر تنزیل الرحمن سره تماس ونیولی او هغه دا ومنله چې د دیش او څلويشت پښمیر کې کتابونه په قبضه کې اخیستي دي.
بوک چې کم کنفیسکیټ شوی دی دغه اته دغه چې کم دی پبلشر رجسٹر نه دی هغه بیس باندې دغه شوی. هم ته چې کم نوټیفیکیشن راغلی چې کم بوک هم رجسٹر نه دی پبلشر رجسٹر نه یا ټول کنفیسکیټ کوي. نو دی بوک شاپس کې څومره وو الموست وی و 30-40 پورې وو.
نو اوس دی کتاب کې مسله څه و یعنی دا وجه څه و دی؟
دا آی ډونټ نو چې ماته څه دغه نشته څه ډایرکشن دی هغه باندې مونږ
د دکان د تړولو په اړه تنزیل الرحمن ول چې دوی هغه دکانونه تړي چې د کرونا وایرس مخنیوي په لړ کې پر حکومتي لارښوونو عمل نه کوي. د دې په وینا کتاب کورې حمزه کو تړلې چې پر لارښوونو عمل نه وکړي او د دې په ایده د دکان خاوند او هلته کسانو ماسکونه نه تړلې. خو یار اکبر شنواری بیا ایده کوي چې دوی ماسکونه تړلې ول او پر دکان یې لیکلې دي چې هیڅوک دی بغیر ماسکه دکان ته نه ورننوځي. د کتاب لیکوال عالم زیب مسعود د نومبر په 9 نیټه مشالې ډول چې د حکومت لخوا د دې کتاب په قبضه کې د اخیستو خبر لړزولی او خفه کړی دی.
زه دا وایم چې لکه آئین خو د لیکلو یا د ایکسپریشن د ویلو د خپل اواز د رسولو خو حق ورکوي. موږ خو څه ټوپک نه لرو. موږ خو څه تشدد نه کوو د چا سره. موږ د چا حق نه وایو. موږ خو خالي هغه خبره کوو چې مقصد هغه رښتونی خبره ده. او بیا ما دا هم ورته ویلي وو چې ګوره چې دا زما کتاب کوم لیکلی دی 63 یې دی هر شی ثبوت لرم. یو تاسو شی نشته دا چې هغه ثبوت نه لرم. زدا وایم چې دوی د عدالت لاړ شي. ما دا بالکل چیرنج کی چې ګوره دا خبره زموږ پر ریاست خلاف کړی ده. دغه څه ثبوت لري چې زه ثبوت ورته مخامخ کړم.
علمزیب مسعود زیاته کړی چې په کتاب کې د ظلم هغه داستانونه نه دي لیکلي چې د په وینا په قبایلی سیمو کې د ترګری عزت پر مهال له خلکو سره سوي دي ځکه چې د په خبره د هغو ثبوت ورسره نسته او یوازې هغه خبرې لیکلي چې په اړه د ثبوتونه لري. د ول چې د کتاب په بازار کې د نه خرڅلاو حکومتي اقدام به په عدالت کې چیلنجوي.
مشال ریډیو ته ورځ استابلې کاکړ درته ریپورت وړاندې کوو. سم د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونې ز خبرونه روشانه مستقبل وړاندې کوو. کوربه منور شاده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د تعلیم پوهان وایي چې خپل نوی کول ته د هر ډول کتابي او عملی زده کړو ورکولو مجموعي عمل ته تعلیمي نصاب یا کریکولم وایي. د پاکستان وفاقي حکومت اراده څرګنده کړي چې په ټول هیواد کې یو شان تعلیمي نصاب قائمول غواړي. په دې هیواد کې تعلیمي ادارې په لویه کچه په دریو برخو کې ویشل شوې، چې یوه یې سرکاري تعلیمي ادارې، دویمه یې شخصي تعلیمي ادارې او دریمه یې دینی تعلیمي ادارې یا مدرسې دي. تعلیمي نصاب زیاتره په سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو کې عملي کیږي او په مجموعي توګه یو شان وي، خو په سرکاري تعلیمي ادارو کې د نصابي کتابونو د حکومتي بورډ یعنی ټیکسټ بوک بورډ چاپ کړل شوي کتابونه خول کیږي او په شخصي تعلیمي ادارو کې زیاتره د هیواد دننه او بهر غیر حکومتي کمپنیو چاپ شوي کتابونه هم خول کیږي. په خیبر پختونخوا کې خواوشا 14,000 شخصي تعلیمي ادارې دي. د دې ادارو تر ټولو لوی اتحاد پرایویټ ایجوکیشن نتورک یا پین یو صوبائی مشر سید انس تکریم کاکا خیل د حکومت لخوا په ټول ملک کې د یو شان تعلیمي نصاب قائمولو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
نصاب چې کوم دی کنه هغه مخکې اوم یو او اوس اوم یو دی، او دا هر یو ملک چې نصاب جوړی سنټرلایز او بیا په هغه نصاب کور کولو د پاره بیا پبلشر زی هغه پبلشرز بیا خپل خپل اپروچ سره هغه ته کتابونه جوړی. لکه زموږ موجوده وخت کې چې کوم نصاب چلیږي هغه د 2006 والا نصاب چلیږي، او په هغه نصاب باندې مختلف کتابونه دي، پبلشرز دي. نو هر یو پرایویټ اداره یا شخصي اداره ځان ځان خپل نصاب نه چلی، هر یو شخصي اداره په مارکیټ کې د پبلشرز کتابونه ګوري او چې کوم کتاب نه هغه متاثر شي او داغه دا خیالي چې یاره دا نصاب خو کور کوي نو هغه په خپل سکول کې د هغه پبلشر هغه کتاب لګي. اوس دا نصاب چې کوم دی په دې باندې سرټیفیکیشن لکه په دې امتحان کیږي او یو خاص لیول چې په هغه باندې په ټوله دنیا کې سرکار انټرفیرنس کوي او ایکسټرنل اسسمنت کوي. دا یو داسې طریقه دا یو قاعده دا چې دا انټرنیشنلی ان پریکټس دا په ټوله دنیا کې همدغه طریقه کار دی.
نوموړی وایي چې د شخصي سکولونو له زده کوونکو هم د هغه تعلیمي نصاب لاندې امتحانات اخیستل کیږي د کوم لاندې چې د سرکاري سکولونو زده کوونکو امتحانات ورکوي.
کوریکولم کې کچ څه چینجز کوي نو هغه ته دا نو وي چې یو ځای نصاب هغه ته خلک وایي چې یاره موږ په نصاب کې اصلاح کوو یا په نصاب کې تبدیلی راولو، او دا یو آنګوینګ پروسیس دی. لکه په کار دا چې هر دوه کاله بعد چې کوم دی نو نصاب سرکار ریویو کوي او هغه کې ایډیشن ډیلیشن د وخت د تقاضو مطابق چې کوم دی نو په هغه کې چینجز کوي. کنه البته دی کې یو شی دی چې اعظم نه بدل دی، آدو چې هغه نصاب هم دا کور کوي خو د هغه ایکسټرنل اسسمنت چې کوم دی هغه بهر نه کیږي او هغه دا اے لیول او لیول دی، او هغه ټیک ته چې هغه زمونږ نصاب کور کوي خو امتحان یې غي اخلي او هغه ضروري هم دی چې هغه امتحان واخلي ای سرټیفیکیشن ورکی نو هغه انټرنیشنلی ریکګنایز دی. نو هغه هغه ماشومانو د لپاره پکاري چې د چا والدین بهر سفر کوي لکه نن دلته دی او هغه ایکسپیکټ کوي چې یاره سبا کې دی شي زه په یو کې کې ما یا بلورس کې دی شي زه په دوبۍ کې ما، نو هغه دا اے او لیول دی د لپاره کوي چې انټرنیشنلی ریکګنایز سرټیفیکیشن چې موږ ته بهر سم مسئله نه کنا.
انس تکریم کاکا خیل وای حکومت د تعلیمي نصاب لپاره چوکاټ جوړ کړي او شخصي تعلیمي ادارې زده کوونکو ته د هغې چوکاټ مطابق لبیلابیلو کتابونو درسونه ورکوي.
د 2006 نه مخکیم نصاب یو اوسم نصاب یو دی هغه ته کتابونه بدل دي. وایي چې مونږ یو کتاب لګو چې لکه مونږ به چاپ کوو سرکار به چاپ کوي او هغه کتاب به پرایویټ سکول هم لګي اب سرکاري سکول هم لګي دا بالکل غلطه ده. یو کتاب بده غلطه ده چیو کتاب بدے جوڑی گور اب دغه چې کوم پرایویټ سېکټر کې دا شکاری کنا چې په هغه کې کمپټیشن یو ریګولیټری لکه فرض کا تا اوس شل پبلشرز دی دو غشل پبلشرز بدا کوشش کی چې زخ کتاب جوړ کم انوویټیو یو تعمیری سوچ سره جوړ کم چې اغا ماشومان خپوی کړی شي نو ټول لګیا دی په مقابله کې کنه نو آگا کتاب یو دبل نخرا ولی چې لکه مارکیټ کې هغه پرزنٹیبل یو خلک ته واخلي دا چې تا فرض کا سرکار ته پرې خو د سرکار نه به پیسې ډېری لاړی شي او کوالټی به زیرو وي د دې سره به تعلیمی معیار پریوزی د دې سره به تخلیقی کار ختم شي تعمیری کار به ختم شي یو کتاب په هیڅ صورت مونږ ته قبول نه دی کوریکولم نصاب چې څه ته وایي هغه آلریډی یو دی کنا هغه کې د تبدیلی دا د حکومت اختیار دی چې آپ هغه کې تبدیلی وکړي
خو په دې پښتنه چې د خیبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې مورنۍ ژبې ته تر سهاده اهمیت ورکول کیږي او د پښتو یو مضمون هم ماشومانو ته خول کیږي آیا په شخصي سکولونو کې هم داسې کوم تنظیم شته نو موري ویل
کورمونه ورشا صاحب داسې نه ده کنه لکه دا د ان پی حکومت چې کله وو نو هغه دا کوشش کوو چې را بنیادی دغه پرایمری لیول پورې تعلیم چې کوم دی دا د مورنۍ ژبه کې شي په دې باندې ورکینګ هم شو خو هغه کنټینیو نه شو او نه دا لاګو شوی دی دې سرکار امپلیمنټیشن نه دی کړی نه په خپلو سکولونو کې کړی دی او نه مونږ کړی دی او نه په دې باندې سپالیسي سټیټمنټ راغلی دی کنه دا خو چې فرض کدی کله ڈیسائیڈ کی بیا دې ته کتابونه جوړ شي په مورنۍ ژبه کې نو دا غي مطابق په بیا مونږ هم لاگو کو په سرکار کې هم لاگو شي کنه مورنۍ ژبه کې پرایمری تعلیم پالیسی جوړول بالکل صحیح ده دا د یو ان ریکمنډیشن ده دا په ټول دنیا کې دا پکار ده زمونږ په ماشومان باندې د زبان برډن ډېر ده د ژبې لوډ په ډېر ده تر پرایمری لیول دې پښتومز د کې دې اردومز د کې دې انګلیشمز د کې او په کور کې دې پښتو وي یا ان کو وي نو لکه هغه ژبم د کوي نو دې ایټ ا ټایم درې څلور ژبې زده کوي نو دا غي د وجې د خپل تعمیری سوچ یا د پویا او دغه دغه سره سپریس کیږي پالیسی به جوړي په سټانډرډ باندې پرایمری په مورنۍ ژبه کې بالکل صحیح ده مونږ ایګریو
ځنې خلک دا فکر کوي چې په شخصي تعلیمي ادارو کې د انګریزي او ساينس مضامینو ته ډیره توجه کیږي خو تاریخ او جغرافیا ته پکې کمه توجه ورکول کیږي خو انس تکریم کاکا خیل دا تاثیر ردوي
ګوره دا چې کنا چې دې دا د غوالې چې کومې کوریکولم کې تا ته یو اوټلاین لکه فرض کا اوس په کوریکولم کې دی چې تا ته فرض کا په د خپل ملک وسایل معلومي تا ته دا غي جغرافي معلومي تا ته دا غي چې کوم نېشنل هیروز دی کنا مشران دی چې هغه تا ته معلومي یا داسې یو درې پکې مشران پکار دی یو څلور غټ خارونه پکار دی چې په هغه تفسیرو شي دا اوس نصاب کې رالل کنا اوس په دې باندې یو پبلشر دی اوس یو پبلشر په خبر رانی ولر هغه په خارونو کې اچول او کوټه یې اچول بل چې کوم د کراچۍ لاهور ګجراواله اچول دا لکه درې سلور سټیز خارونه ستا اچول دي کنه اوس چا سا اچول دي چا سا اچول دي د کسي زمون سوشل سټډي کې چې لکه د دې کوم د مشرت علوم والا شیزونه دي اوټلاین کې په نصاب کې چیرې دا پکار د چرازي نو دا هر پبلشر کړی دي
نو موړې وای غیر حکومتي کمپنۍ ته هم حکومت د درسي کتابونو چاپ کولو اجازه نامه ورکوي او که په کتابونو کې یې نیمګړتیا وي نو په کار دا چې اجازه نامه یې منسوخ کړل شي
فرض کا دې دا سسپیکټ کوي چې په مارکیټ کې کوم دی نو بلو سټانډرډ کتابونه ایگزیست کوي کنه یا فرض کا دی دا وایي چې بعضي سکولونو داسې کتابونه لګولې دي چې په هغه کې زموږ مشرت علوم نشته یا زموږه چې کوم نصاب دی هغه نه کور کوي نو دا د حکومت ریسپانسیبلټی دا د کار دی ټیکسټ بک بورډ کوریکولم وینګ په هر صوبه کې شته دی د به انوسچیو شو کوي دې ته په کار دا دی چې بغیر انوسی چې کوم کتاب په مارکیټ کې ای هغه دی نیسی په هغه دی کریمینل چارجز لګی هغه پبلشر دی نیسی اده سیل کوي لکه دا کنټرول د خپل صحیح کی او مطلب دا دی چې پبلشرز چې کوم دی نو هغه ته د ان ایس سی په میرټ باندې ایشو کوي او ګوري دي چې دا هغه کتاب د دې د نصاب ریکوایرمنت پوره کوي که نه پوره کوي خو دیر از نو شارټ کټ ټو اٹ چې را تفرس کوي چې ټول پبلشر چې ختم او زو کتاب جوړوم او دا بخرسوم او بس زه په هر څه خپويګم او زه به دا ټول نه خ جوړوم دیس از نو وی دا لکه غلطه خبره ده
انس تکریم کاکا خیل وای د درسي کتابونو چاپ کولو د حکومتي بورډ چې کوم کتابونه د دوی په وینا معیاري وي نو دوی یې په خپل کورسونو کې شاملوي
چې ټیکسټ بک بورډ کتاب چې زما خوښ شو زه ولګوم د دې د اتم کتابونه خسته دي مالګولې دي د دې په انګلیش کتابونه یو سوخ دي مالګولې دي خو ما ته لیبرټی دا چې کله د کتاب خانه ده په مارکیټ کې دبل چا کتاب خره ما هغه لګولې ده یو کتاب مې ده یو پبلشر لګولې بل مې دبل لګولې ده دا د هر چا خپل انډرسټینډینګ ده د هغه مطابق دې سرچ کوي او دې کمپټیشن په مارکیټ کې د کتابونو کوالټی سټانډرډ د هغه کانټینټ چې کوم مواد یې پاره کې او رسته ورځ حقيقي اوس ورپسې دی ویډیو لیکچر هم روباسي کمپټیشن ده کته فرض کوي یو ټیکسټ بوک بورډ په شاور تکې ناشته کنه ضروري نه ده چې هر کتاب هغه خجوړ کړي شارټ شپ کې باز ټیم په میاشتو میاشتو کتابونه شاټي لکه ما یو کتاب لګولو بیا مارکیټ کې پینځو ماشومان واغښتو بیا لاسو ته نشته کنه
په چارسده کې د یوې شخصي تعلیمي ادارې لمشرې نازیه جان مپختلی چې کوم کوم کتابونه یې په کورسونو کې شامل کړي
منګه هو چې د سمنګ سره اکسفورد انګلیش او سوشل سټډیز او جنرال ساينس منګه سره اکسفورد غواله دي او افاق سن سیریز په نوم باندې زمنګ سره میتھمیټکس دي مطالعه اسلام په نوم باندې د افاق اسوسییشن اسلامیات دي مختلف را سره چلیږي چې کوم هغه موږ وګورو کوم یو کتاب چې هغه کې ډېر اکټیویټیز دي د نورو سره کمپیر کول هغه کوم بیا پکې یو سلیکټ کو
په دې پښتنه چې د خیبر پښتونخوا د درسي کتابونو د حکومتي بورډ چاپ شوی کتابونه ولې ماشومانو ته نه خای نو موري اویل
دغه ځکه نه چلو چې دغه کې اکثر لکه زما مثال د دې ورکه چې څنګه د رومبي کلاس د میتس کتاب دی نو په هغه کې چې سړي د رومبي کلاس د میتس په کتاب کې سرکاري چې کی پی کی ټیکست کوم بوک دی هغه چې ون کمپیر کو د اکسفورد د بوک سره نو هغه ارسه په کی جی کلاس کې کوم چې د فرست کلاس مخ کې یو هغه دی کی جی کلاس دا غینه بعد بیا فرست کلاس دی نو په کی جی کې هغه ارسه هغه ته لکه د کی جی نه ملټیپلیکیشن او اډیشن او ډیویژن او دا سیزونه شروع شوه ویل کړه کی پی کی بوک چې سرکاري کتاب چې کوم دی دا موږ تل شانته کمزور ښکاری
نازیه جان وای دوی د حکومت د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې دننه د بیلابیلو حقو کمپنیو چې حکومت ورته د درسي کتابونو چاپولو اجازه ورکړې وي د کتابونو کتنه کوي او بیا په کې معیاري کتابونه منتخب کوي
منګ جایزه خلو منګ ریسنتلی می کالم سیریز دی راغې په نوم باندې یو د خپل جونیئر سیکشن د پاره یو ساينس او د میتس او د دی بوکس سره کړی دی هغه کړي خپل ټریسینګ دی ډېر انټرېستینګ اکټیویټیز دی پکې بیا دار السلام پبلشر دی هغه په نوم باندې انوټ سیریز دی هغه کې اردو دا ډېره خسته هغه کې د ماشومانو د انټرست د پاره ډېر زیات سیزونه دي کوم چې سرکاري کتابونه دا هغه نشي کور کوله نو مخه مخره دی جایزه خلو منګ ته پراتی سلور پنځه کتابونه مختلف برند والا هغه منګ ته مخې ته پراتی یو یو هغه سیس منګ ګورو چې لکه یو سیس د فرس کا 1 والا 50 پورې نمبرز دي هغه په هر یو کتاب کې وای سرکاري کې می خو بیا 1 50 پورې چا کور شوی دي ماشوم ته پسنګ طریقه باندې شي بي سنگ سنگ اکټیویټیز په ترو باندې هغه شوی دي دغه ټول سیزن دغه ته چې وګورو چې کوم ډیر انټرېستینګ هغه سلیکټ کو
نازیه جان زیاتوی چې په کومو کتابونو کې نیمګړتیا وي نو حکومت د هغې کتابونو په اړه شخصي تعلیمي ادارو ته ځانګړي هدایات ورکوي او دوی د هغې مطابق د کورسونو انتخاب کوي د نوموړي په اداره کې د سلورم جماعت لیویز دکون کې نتاشا حادی سره مهم خبرې وکړې او له هغې مو پوښتل چې خپل سکول او کتابونه یې خوښ دي او کسنګه
او جیری دې وخت ته چې هغه کې مونږ ته ډیره دې د خپلې پلاي کې هغه مونږ چې کوم ته ستاسو هغه مونږ یا نه کو دا دې ته پوښتنه کیږي او کو چې ته کې مونږ مور کو نه کو هغه ته پوښتنه کیږي او وی به زرون دې فنستا سوال جواب کوي نو مزه مونږ ډیره دې ته خپل مونږ دې کوم هغه کار کې هغه دې دې خړي او هغه کې اسکیز کې دراغلي نو په موږ باندې مې اکټیویټیز کوي نو هغه زماره وخت او وی موږ دې سکول ریډینګ کوي
د نتاشا پلار هادی خان چې په خپل هم سرکاري سکول کې استاد دی وای د سرکاري تعلیمي ادارو په کورسونو کې د وخت له تقاضو سره سم بدلون نه کیږي
مخکې چې زموږ څنګه ګورنمنت نصابو نو پښتو کې اوس یو مخشرو د جګو په لحاظ سره څه پکې عربي کو څه پکې انګلیش او نو اکم سیزن به چې موږ سریکل فرس کا عربي نو اېد پورې به چې کوم عربي راتل نو هغه سیزن په اته دی باندې پاتې شو هغه ماشوم چې دی هغه سیزن به دی لکه موږ به چې کوم سیزن به یاد کړو نو هغه سیزن به لاره ختم شلو او اوس هم دا سیستم روان دی
دغه شانتي دغه پښتو خبره د کوم چې موږ مورنۍ چې بره نو هغه هم دی پاتې شي دغه مثلا یو جوړ شي په دې وجه باندې دې
نوموړی وایي په شخصي تعلیمي ادارو کې د غیر حکومتي کمپنیو چاپ شوي کتابونه خول کیږي او د هغې انداز داسې وي چې ماشومان یې په اسانه زده کولی شي.
دنی وخت په دې و ما په وجه باندې موږ ترجیح ورکو چې دې کورس کې پریکټیکل ورک بیس دی او دې کې کوم پکچرز دي کوم اوان کې موږ ته پریکټیکلټی خوري رقم را خو دین په دې کې کوم پکچرز دي په دې کې مطلب دا دی چې کوم تیوري موږ سره کو او دا غیر سره ریلیټډ دا سبجیکټ سره ریلیټډ فرق تا یو مضمون باندې یا مهمال باندې کوم موږ خبره کو دا غیر سره ریلیټډ او هیڅ کوم تصویر ورکې دا وی کوه زمانی ماشوم چې دی هغه سبق زر اټیک کوي نو په دې و زمانی د ټیکس بوک په نسبت باندې کوم چې پرایویټ سکول را بوکس دي هغه باندې والدین ډېر زیات ترجیح ورکوي په دې و زمانی خلک چې دی د پبلک سکولونو ته ماشومان لیږي.
دا راز د پیښور الفت بیبي چې په خپل په یو شخصي سکول کې استاذ ده او بچي هم شخصي سکول ته ځي وايي په کار ده چې په تعلیم کې د معیار په حواله تفریق ختم شي.
تاسو خپل سوچ وکئ موږ څه د ماشه بس ډیولپمنت کوو خپل بچي له سره کوم نه شورونه خپل بچي په کلاس وایز کې ډیواید کوم چې سکول ته سهار لګم زما مالت نه د ماشومان ملشه کوي زما د پینشټ کوي بل از ا ټیچر از ا مدر ماته داخنه لګي زما بدا ډیر غټ فایش ته چیرې موږ یو ان ډیولپ کنټری چې زموږ کې کم دا ګربندی جوړ شوې ده او د ایجوکیشن نه کم دا بزنس جوړ شوې ده کتابونو والا خپل بزنس کوي موږ خپل بزنس کوو وفاق پکې خپل بزنس کوي نو دا بزنس نشي دا بس یو تعلیم شي او شانتي ایکوالټی دې کې راشي زه وایم چې دا ممکن او وګورو که سرکاري تعلیم خای نو هغه نه به موږ څه ډپ دا اوبډینو وینکار نه کوم چې پرایویټ سېکټر چې دا غړي رغت کې دا دي کې ادا مین کې دا پکې دې چې پرایویټ سېکټر ادا کوي لګیا دي سانه خدمت چې پرایویټ سېکټر کوي دوی چې ګورنمنت پدان نه شي کولای په یوازې دا د ګورنمنت یوازې کار نه دی موږ از معاشره لکه تعلیم زموږ بیس دی علم زموږ بیس دی چې زموږ بیس صحیح وي زموږ ټول عمارت ته صحیح وي چې زموږ بیس کې کرپشن وي دغلاپن وي ګروپ بندي وي کلاس وایز موږ ډیوایډډ وو.
نوموړی وایي هر مور غواړي چې بچي یې په هر لحاظ ښه انسانان او د ټولنې لپاره ګټور وګړي جوړ شي.
زه وایم چې زما بچي د سکول نه روزي هغه تعلیم پوره کوي چې هغه صرف د ګټلو زه دا ونیم چې زما زوی ام بي بي اس کو دې مال لري پیسې ګټي زم چې زما زوی دغه چې ښه طالب علم روزي چې وسري ښه مسلمان هم روزي د انسټیټیوشن نه یو ښه فرمابردار بچي زما فرمابردار معاشري او روحن چې هغه یو ښه معاشره مال سیټ اپ کړي امر اکټن کې نسل ته یو ښه معاشره کې پروان وخیږي.
الفت بیبی په سیاسیاتو او اردو ادب کې دوه د ماسترۍ ډیگری کړي او په تعلیم کې یې بی ایډ ډیگری هم ترلاسه کړي. وایي د درسي کتابونو چاپولو د حکومتي بورډ دا ناکامي ده چې د کتابونو معیار یې د غیر حکومتي کمپنیو لخوا چاپ شوو کتابونو نه ښکته دي.
دا پرایویټ سېکټر کولې شي دا حکار حکومت ولې نشي کولې؟ آیا حکومت سره ته کم تعلیم یافته کسان دي ولې هغه ولې نشي کولی؟ افاق والا دا نه ښه سټینډرډ والا بوکس مال راکولی شي اکسفورډ والا راکولی شي حکومت ولې نشي راکولی؟ حکومت ولې ریسرچ نه کوي؟ حکومت ولې دا ځان کې دانه دغه ولې نه پیدا کوي چې مال دغه نه خره دغه راکړي چې زمارو حاجت نه بيخيږي چې د پرایویټ پولیس بچې تر دې بوکس پسې خو معلومات ولې نه راکړي؟ مال حکومت ولې حکومت دانه راټه ماشين دي دانه له کله روپې خرچ کوي کرونه روپې خرچ کوي ایجوکیشن باندې پرهغه باندې ولې مال داسې مستند مواد مال ولې نه راکړي؟ دلته کې د حکومت کې ناکامي ده کنه دا خبره شته با مال چې څه افاق ولې راکول شي یو پرایویټ سېکټر خو مواد هر لحاظ سره مکمل مواد باقاعده راځي مال ټرینرز راځي مال ټریننګ هم راکې خپل مواد مطابق مال اکسپورټ ولا خلک راځي حکومت ولې نه راکې.
الفت بیبی د معیاري درسي کتابونو تیارولو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومتي ټیکسټ بوک بورډ ته ځنې وړاندیزونه کوي.
حکومت دې پرایویټ سېکټر نه فائدہ واخلي ور دي کې د حکومت نامه دی ورکی استعمال دي کې د پرایویټ سېکټرز د دې نه دي دا موږ خپل ګرو خوين د کنيوبل سره تړلی یو کنه موږ یو بل نه خلاصې خو نشته دي زما افاق نه نشته کله ما بچی دا سبق وای زما اکسفورد نه نشته کله ما بچی سبق وای زما د سرکاري تعلیم نه خلاصې نشته کله ما بچی دای کې سبق وای خو دا ټول موږ یو تړلی یو بل صدې کې صدا نه مسله ده چې پرایویټ سېکټر به چې وو د حکومت نه دا کار کوم حکومت چې خاص به پرایویټ سېکټر نه دا هیلپ اخلم او دا زما خبره یعنی ناقص علم مطابق تاسو اوري چې پرایویټ سېکټر نه بغیر حکومت نشي کامیابی دي اب ہاں مخا دی ہیلپ اخلی چرته کی حکومت تکړی نو پرایویټ سېکټر بلای فالو کیږي چرته پرایویټ سېکټر تکړی حکومت بلای فالو کیږي یونیټ ممکن خپل سوچ کې لګی یونیټ کې راو دکان د کیسټانه مسله نشته دي حکومت نه کیږي پرایویټ سېکټر ته وایي چې تاسو رامه کې شیو تاسو داغه نو فائدہ خلو تجربات
بلخوا په پیښور کې د یو شخصي تعلیمی ادارې مشر فضل الله وای په کورس کې هغه ټول کتابونه شاملې دي شي چې د نصابی کتابونو لپاره د حکومت لخوا ورکړل شوی اهداف پکې په پام کې نیول شوی وي
حکومت چې کوم دی نو هغه د دې هر کلاس لپاره یو خاص معیار مقرر کړی وي چې یو ماشوم دی هغه به فرض کړو په لومړي کلاس کې دی نو په لومړي کلاس کې به دې په دې دې شیزونو باندې پوهیږي ٹھیک ده هغه هغه حکومت مخکې نه هغه هدف ورکړی وي د پبلشر کار دا دی چې هغه به د هغه هدف نه بهر ته نوزي خداغي وضاحت پکې څوک په یو طریقه کوي څوک په بل طریقه باندې کوي خو هغه هدف آپ مشترکي نو پتی کې چا ډیر آسان ټکو کې په آسان انداز کې هغه وضاحت کړی وي چې ماشوم ور باندې په خپله طریقه باندې پوه شي او هغه د لوکل حالاتو مطابق مثالونه پای کې ورکړي وي او وضاحت هغه په طریقه باندې کړی
نو موړی وای تر اتم جمعات پورې شخصي سکولونه د حکومت لخوا منزور شوو کمپنیو کتابونه په کورس کې شاملول شي خو د هغې نه پاس به بیا د بورډ د امتحاناتو لپاره یوازې د ټیکسټ بوک بورډ چاپ شوی کتابونه د کورس برخه وي
دا ټیکسټ بوک بورډ چې کوم دی نو د کیسې کتابونه دا سیدي چې هغه یعنی بیا مجبوری راشي چې کله اتم نه هم لسم ته تاسو ورسي چې کوم کې د بورډ امتحان غسته کیږي نو هغه هغه لیول کې چې کوم دی دا ټول سکولونه بیا ټیکسټ بوک بورډ ته واپس راشي هغه پاره کې بیا د ټیکسټ بوک بورډ کتابونه اخلي لاندې لیول باندې چې کوم تاسو یاد کا ان زه د چرته د یو پبلشر مخالفت نه کوم نه دا غي دغه ته نقصان رسول غواړم خو زه دا وایم چې هر هغه کتاب چې هغه زمون د ملک د کلچر زمون د ملک د تهذیب او د روایت او بیا زمونږ د ثقافت سره تړلې کتاب وي او هغه هغه سیس په مخ کې باندې وړي پر مختګ دا غي کیږي
د فضل الله په وینا په خیبر پختونخوا کې صرف هغه کتابونه په نصاب کې شاملې دي شي چې مواد یې د دیسی مسره تړاو لري نو موړې د یوې کمپنۍ لخوا چاپ شوی کتاب مثال ورکوي
ما دا غي کتاب راوغسته نو زموږ تعلق د خیبر پختونخوا سره دی هغه د معاشردلوم کتاب هغه کې ټول چونکی هغه د هغه مین هډ افس په کراچۍ کې نو هغه ټول کلچر او دغه چې کوم دی د سن حوالے سره نو زموږ معاشم چې هغه په دغه صوبه کې وسی کې نو هغه د خپل تهذیب نه ناشنا نو موږ پای کې به دا ګورو چې کوم زموږ د دې تهذیب سره زموږ د کلچر سره نو په دې وجه باندې باز زموږ چې کوم خلک دي چې هغه د خپل روایت سره تړلې شوی دی او هغه د خپل مذهب سره تړلې شوی نو هغه د خپل تهذیب سره نو هغه به هغه سیس چې دی هغه به نه خو یو زموږ خیال ده چې په کار خدا د جره حکومت کم چارواکی دی حکومت کم ذمہ داران دی هغه دې کم اس کم دا ګوري چې را کم سيزم داسې دی چې هغه زمونږ چونکی زمونږ دغه د لاندې بنیادی ذمہ داری هم دا ده چې یو خو شهري یو خو پاکستانی یو خو مسلمان چې کم دی چې هغه د دې وطن د مستقبل لپاره چې یو خو کارامه د پرزش ثابت شي نو هغه د بار د حکومت په دې باندې سخت نگرانی چې کم ده ډېر زیات لازمي ده
فضل الله په پیښور کې د یو شخصي سکول مشر دی او دا نظر لري چې د تعلیمي نصاب لپاره د حکومت مکمله نگرانی ډیره مهمه ده بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د نصابی کتابونو چاپ کولو حکومتي ادارې یا ټیکسټ بوک بورډ مشر رشید خان پاینده خیل په دې موضوع له خبرو کولو ډډه وکړه په دې صبح کې خواوشا سور لزر شخصي تعلیمي ادارې دي چې پکې صد پاسا شل لکه هلکان او جنکې زده کړې کوي او هم په دې ځای د دې ونی روخانه مستقبل خبرونه سر ته رسیږي تاسو هم کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211 2 یو او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکي. د خدای پامان. مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.